مشال رادیو دا مهال پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې نه ده ثابته شوې، نو اوبخه د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده ثابته شوې، نو اوس د پر حکومت تورونه نه لکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریز او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. عدالتي کمیشن شاوخوا 3 میاشتې له 80 زیاتې اورېدنې وکړې او له 70 څخه د زیاتو ګواهانو د ویناګانو پر اساس یې رپورټ خپور کړ. د 2023 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوې او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلۍ نشي ویل کېدای. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان د براین تریبس بیګا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړو مشرانو د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسالو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې کړې دي چې تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد استازی وروغوخت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده.
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ییز پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ آسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې پر ورځ په المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسي وګړي ول. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیګا مشال رډو ته وویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماتې وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستو برید وکړ. د ده په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوج ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال ووژل شول او 3 ژوبل شوي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته لوی شین څراغ یا اشارې په معنا ولري چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټې ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې منظورۍ هڅې زیاتې کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجرلیک له هوایي ډګره په شاب او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنگي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو صلاح وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال راډیو ته زموږ غږ په منځنۍ چپش پک سوی وشت کلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د عدالتي کمیشن پر رپورټ کې ثابته شوې چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې. د پاکستان موسمیاتو محکمې له سیندونو سره اوسیدونکو ته خلکو ته د محفوظو ځایونو ته د تګ خبرداری ورکړی.
ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح به اوچتېږي.
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د سخت دریځې پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. او د په غزنی کې د نامنه په زیاتېدو له کبله د غزنی وسیدونکي وسلې ترلاسه کوي.
د شرایط بحران او بې ثباتی به حکومت مانع از شوه نه میدان.
د افغانستان کرکټ لوبډلې پاپوا نیوګینی ته تر ماته ورکول وروسته د شلوریز لوب نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
شروع کې تاسو ګورئ د شلوب وکړې بیا د باران له وجه موږ لګوندې پوینټونه کم واخیستل کنه په ورن کې موږ لیفې کېدو سینې فاینل.
سندري به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بېګا ولسته په وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تېره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه منی خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپلې وګوري. تفصیل را بیا اکرم خان را کوي.
د زیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدونه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعات وشو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف دغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بے مقصد او جذباتي اپیلون لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس احقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه یو سمنسوبي او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سره داندلې کې د سمنسوبي یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویلی کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
کې نتایج عوام کې مینڈیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیادہ کر چمنگلہ بد مزید غلطیاں تلافی قبول ہوئی اور جمہوری نظام کی خنڈون نو راغلے انہوں نے پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی وہ وزیر اعظم نواز شریف امید کار رکڑو چدہ رپورٹ نہ بدقوم وقت سائیکون کی سبق سکوی اور ٹول گندو نہ بد انتخابات اصلاحاتی کمیٹی کے دخبل حصے کردار لوبوی واضح دیوی عدالتی کمیشن پدو سو او دیش پانو مشتمل خپل تحقیقاتی رپورٹ پر اڑد سیرت پورس ویلی وہ چکل دو سر دیالسم انتخابات منصفانہ اور قانون مطابق وہ عدالتی کمیشن خپل رپورٹ کے داہم ویلی وہ چنئی اور سیاسی گن کٹلی سے انتخابات کے منظم دندلے منصوبہ کارشوا بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چورت عدالتی کمیشن ہر فیصلہ قبول دا خدا رپورٹ جاج اخسون پس بخ پل تفسر کوی یاد دیوی دا عدالتی کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاڑخا پا انتخابات کے دندلے الزام لگول نپس جوڑ کرے شوے وو دا عدالتی کمیشن پدری رکنی بینچ مشتمل وو چپکی چیف جسٹس ناصر الملک جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل خان شامل وو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوردونکو په پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د چترال د سیلاونو د تازه حال لپاره غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث پرون چې مات له تاسو سره خبرې کولې نو هغه وخت تاسو راته ویلې چې پرویز خټک چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دی هغه د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده او هلته د 14 کروڑ روپو د بیړنیو مرستو اعلان کړی دی چې 10 کروڑ روپۍ به د انفراسټرکچر او د سړکونو د بیا بحالۍ لپاره وي او 4 کروڑ روپۍ خلکو ته د پاکو اوبو رسولو لپاره وي. داسې رپورټونه هم ول چې بیګا بیا هم باران شوی دی په چترال کې. تاسې څه وایاست؟ څه پرمختګ شوی؟ آیا بیا سیلاب راغلی دی؟ څه چل شوی؟
جی بالکل سامر صاحب سے پرون بیا لگا وہ شو بارانوں وہ شو بد چکر کیوں مو پا خاص چکر کی چتر چمنگ لگا وہ موجود او پاگی کی بیا زنی خولوں نہ چکم دین بیا لگا شو راو تلو زنی ودانو تے چکم دینو یہ زیان او زنی دکانوں تے زیان ہو رہا چاو دلتا پا خاص چکر کی چکم مونگ پا آگا مخبن لگا وہ موجود ہونے دو دکانوں تا دریو کورون تا چکم دینو آگا سیکمپول راو تو د تیزو بارانونو له وجې نو هغه دغه زیان نور اساو او د دې سره سره چې کوم دغه د وبخور دغه محکمه ده د هغې د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړې. هغه هغې مشال دی او ته دا وویل چې دلته کې مونږ ځینې چې کوم د اوبو دغې د سکرو د شربا اوبو دغه دی یا ولی دی هغه دغه کړي وي بهر کړي وي خو بیا دغه وشولو بارانونه وشو ځینې هغه ولی بیرته دغه کړي. نو چارواکي دلته دا وایي چې را دا د بارانونو کومه دغه سلسله ده نو دا به د یوې هفتې پورې دغه
روانې. صحیح غلام غوث. هلته په چترال کې د مرستندویا
امدادي کارونه دي هغه دغه
وو امدا د امدادي کارونو په اړه راته وایي په دې کې څه پرمختګ شوی دی؟ 13 ورځې چې ما تاسو سره خبرې کول نو تاسو ویل سخت مشکلات دي او یوازې د هلیکاپټرو په ذریعه مرستې رسول کیږي ځکه چې سړکونه ټول خراب دي.
بالکل جدا چې کوم سیلابونه دي نو د بر چترال کې چې کوم دي درم چشمه او ورسره بیا بر چې کوم د بونی دغری علاقې دي او د ترکو ملکو علاقې دي ولس ورسره د کیلاش باندې چې کوم درې دغری بمبورې ترمبور او بیرر او د ترکو ملکو د علاقې پورې چې کوم نن دا سیمې دغه کړې دي متاثر کړې دي او دغه بمبورې ترمبور او بیرر چې کوم نن رابطه سړکونه چې کوم نن هغه اوبو به ولې دي د ځان سره راشن بل شتال ته د بونی سړک چې کوم نن هغه په دې چې کوم نن دغه دی ولدی شوی دی او سره د چکم د ګرم چشمې د غری لار د نوغم د زیات تاوان مو تر شي دی دلته چې مونږ چارواکي چې کوم نیو میټینګونه بار بار کوي چې څنګه بدل راکو به حل کو او د لړ کې ما د یو شمېر چارواکو نه پښتني وکړي چې تاسو بدل کړه به حل کوي نو هغه چې خوځنه چارواکو د دغه جواب چې کوم نیو سم نه کو خوځنه چارواکو مشال لريو ته وویل چې تقریبا 10 ورځې په دې کې راځي صحیح لګی دی چې دا دومره چې کوم دی روډونه ته زیات نه کېدل د دې په اسانه هغه چارواکي وایي چې نشي به لیدل دا ډیر زیات یعنی اوس مطلب دا دی چې په چترال غوړي ورېځي دغه دی خوري دي او چارواکي دا وایي چې بارانونه کیږي په هغه کې بیا دغه امدادي کاروایان چې کوم دی البته یو دغه په چترال کې دیګه پوری د پرون پوری هغه نو بجلی نه ونه په چترال کې د بجلی چې کم نه غره
نظام دی هغه بیرته بحاله شوې
پاور هاوس دی چې هغه هغه بیرته دغه شوې دی بارش خوشی کم کلیوالي علاقې دی لری پرتی علاقې دی نو
حالته وسم بجلی نشته
د سپاو بو نظام او سره چې کم د شکونه نظام او د بجلی چې کم نظامونه دي نو هغه هغه دی نه دی دا بحال شوې
سید غلام غوس په دې اړه چې نور څومره پرمختګونه کیږي لته سره برابطه کو خپل اوریدونکو به خبرو ډیر زیات مننه خوشاله اوسې همدغه موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانون لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګول یا دوشنبه به روانه وي هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالی زیان اړولی دی له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي احمدالله له اسلام آباد معلومات راکوي
د زیارت پورس په خور خار او خو شاسیمو کې د زیاتو بارانونو له عمله او به کورونو ته ورنوتی چې لوجه خلک د مالی زیان سره مخ شول د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت دور زنه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوی د پشکال د بارانونو د لړۍ باراتلونکو څلورونه تر 15 ورځې پورې جاری وي او د دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په خور مردان چارسده ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلی سیمو پنجاب سند د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجه د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدې شي ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي جهلم چناب راوی او ستلج هغه کې د
دوی پختنی په جواب کې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداري ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی تر دې نه در منډه پورې دی د کی پی کې کوم ډیسټریکټونو کې بارانونه دي ملکړن او وزاره ډیویژن لین سلایډینګ خطر لري دا وارننګ مونږ شیر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی ته جیت بای فیکس سمځي ورتا میسج هم زموږ یو کیږي موږ دین چې بس خپل انتظامات او کیږي
د تر څنګه د مانسری ضلع سیلانی سیمه ناران سړک نن د زیارت پورز د لینډ سلایډینګ لوجه زای په زای بند شوې ده چې لوجه په سیمه کې په سونو سیلانیان گیر شوې دي د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړي دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي
چترال کې کنګړی ته وای شوی و صوبائی حکومت مشینری دل ترا غلیوا پوسٹن کی سلسلہ پٹول صبح کی شروع شو پے خبر کی ہم ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پل انتظامات دی فلڈ ارلی وارننگ سسٹم اگین پلیس کرے درشن پی ڈی ایم اے دا لوکل گورنمنٹ اداری دی اگا بالکل تیار ولاڑی دی درشن دے ٹول صبح مون تے علمی او چر تے جتا سلائیڈز کی نو کا اگا سی این ڈبلیو پ ڈومین کی نو مون سر تیار دا اگے پار دا مینڈر فنڈ دی او کا اگا خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی روڈ وی اگے تے بالکل سٹینڈنگ انسٹرکشن دی فوری طور مخفل مشین مو کوئی آواز دی
یادونی دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلی دی چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به پشپګو میاشتو کې سر ته رسولې شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د سندرو امیل
په تمنټه د پاسه دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوه نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په سلور نیمو بجو
اردوونکو درته پراتلونکو غړی کې د روخانه مستقبل و نيز خبرونه در خبرو وس د کډوالو پاړی یو رپورت د شمالي وزیرستان انتظامی پریدک قبیلې غک کړي چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د رواني میاشتې 23مې نیټې سرته ورسوي چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیلې کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای 23مې وروسته د نورو سیمو کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي په دې اړه نور معلومات عمر دراز وزیر پر رپورت کې
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې 23مې نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه تقریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لګل شوې شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایدک قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او کا 23 جولای یعنی در روانه سه شنبه پورې د یاد قبیله کډوال واپس نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي لہذا دوی د خپل انټری زر پورا کړي نو موړی وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلسی می کډوالو واپسی به پیل کړي نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نن هم دوی د واپس تانه دوه لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي د ایدک قبیله اوسیدونکو کې قادر داوړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه ایدک تتللې مشال تایو وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیا او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص شو خاص خبره دا وه چې یو خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې څه لږ مشکلات ضرور شته د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي هر کور کې د اوبو سہولات نه شته ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوبویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي نو هغه او ایجوکیشن خبردار ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دوی کوشش کوي چې دیسې چټي دي هغه چټیانې ختم شي هغه راځي بس سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال شي
د ایدک قبیله واپسی روانه میاشتې اولې نیټې نه پیل شوي چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې چې دغه واپسی د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې و او د قبیله واپسی د روانه میاشتې اولې نیټې نه شروع شوې د قبیله مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره تقریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوردونکو د عمر دراز وزیر په رپورت کې مو د ایدک قبیلې کډوالو ستنیدو په اړه واوریدل تیر کال په جون کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکونه خلک بے کوره شول په دوی کې زیاتره شمیر د ښځو او ماشومان وو د کډوالۍ ژوند په ټولیز ډول پر کورنۍ وغیز لري او په هان وای دا پر ښځو زیات اثر لري د شمالي وزیرستان بے کوره کړل شوی ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخې دي ملیحه میرزاده معلومات راکوي
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمو کډې وکړې په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بېکوره سره مخامخ شو که څه هم د مارچ 1.5 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات لیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بېکوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی اته کسي زکورنۍ لري بارانونه پرې کیږي او سخت مالی مشکلات لري دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسیدله او نو سوې ورته د کپړو لپاره جړل دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې دي
غاده کنا چیر خو می خپل غلی وین زکه نه دی مو ننګ نه وی و دې وسی تکلیف ان می کنا ځای نه پارا دې یا پارا دې پنده ز کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره خو خپل ما شکات کویر تعال ما سیون ال ما سیتا ون زیر تا و دول تا خو پر دای وطن د سیان شکرا یا خبرې جات زړل د دې اج پرې د مو ته چا خلا زیا دې ز سب ک په پر دای وطن
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوي دي
ډیر مړ شوي چې دا هاته ته کړتا و شو ډیر خان کې تا کېره دې برکات نو دا مرا سوچ کې ته اوس پاور په دا وې شي اپریشن یې شي په دې هم نه پیرې چې دې مې نيستا مې سي جربلا زو امي زو تخاصول سي یا نيستا دونه رکړې مې تخاصول سي دا ذهن تا مرسي
خپل کلا خپل وطن خپل کېرینه مسته ده نه ترسي
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او داغوی پر کورنی ژوند سره اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
زمونږ هلته کې میرلي کې کاروبارونه وو کنه اوس دلته کې زمونږ کاروبار نشته دي ځکه زمونږ زړه نه لګي ځکه چې اوس دا پته نه لګي چې مونږ بنن دي او کسبا به بس په دې کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو کور کې خو خامخا علي ضرورت دی دې په واجب په کور کې مسله راځي ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي کپې هم دي خټې هم دي بیماران هم دي نو دا هغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح طریقه باندې نه کیږي مونږ څومره داسې دغه 40-50 نه به چې کوم زنانه دي کنه نو دې اکثر دغه زړه چې کومه بیماریانې دي دا هم ولګي.
د ټولنیزو چارو کارپوه ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوځي.
قبائلی سیمه کې خزا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې و. هلته چا فکر هم نشو کولای چې په بې کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ ښځې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. ښځې د قبایلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود. د دوی په زراعت کې کار کاوه، د پمالداري کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروري بولي چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب انتظام وکړي، سو ښځې د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تېرولو ته واپس راوګرځي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. تاسو د مشال رادیو خبرونه په 621 کیلو هرتز منځنۍ څپه او په www.mashalradio.com پاکي صفه اوریدئ شي. او اوس هم د هارون باچا نوی البوم هیلی څخه یو غزل. اردوونکو په پیښور کې نهه نیمې په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 زیږدیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلاتون کې کمیسیون ته رپورټ ورسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولس ته په وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او مسلم لیګ نوم د استازلیک یا منډیټ پخلی کوي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پرېکړه مني خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان براین تریبیس مشال راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیس هم تېره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تېر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی چې تر دې وروسته د سرحدي پولیسو او د وسلوالو ترمنځ د شپې ناوخته پورې جګړه روانه وه. په سمدستي ډول په دغې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته او وسلوالو هم لاسه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د لوی شین څراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلې او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمي پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادارې مخکې لیکي که په پاکستان کې د ترهګرۍ صورتحال جاج واغستل شي نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې این جی اوز کاروي چې له کبله ترهګرۍ ډېر سنگین شکل اختیار کړی دی. ادارې اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو این جی اوز د فنډنګ او د اخراجاتو معلومات راجمع کړي چې معلومه شي کومې این جی اوز خالص د خیر ښېګڼې کارونه کوي او کومې د ملک دښمنه سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي ځکه چې په ترهګری کې فنډینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کړس پڼخ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاده تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه روستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازع جوړه کړې. ادارې اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو لیکنه کې د پاکستان هونزا درې وسیدونکو د خ او سولېز ژوند موضوع څېړلې. بل خو امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې نامنۍ او په کې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه هارون باچاوروي.
د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکنه وایي د هنزه وادای کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول. دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هنزه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کار کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هنزه وادۍ کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2014 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمیر یې 3,15,000 ته رسیږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به د تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړي دا خبر پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپبلیکن سینیټرانو له ایران سره د شبي تړون ردولو لپاره کیمپین پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
That has been spoken of.
سپینې مڼې هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي. ښاغلی اوباما د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
د غزنی چارواکي وایي د هغه ولایت خلک د ځان دفاع لپاره د وسلو اخیستو په حال کې دي. د والی مرستیال مشال راډیو ته وویل وروستیو نامنیو خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د امنیت په ټینګښت کې د حکومت کمزوري د دې لامل شوی چې خلک په خپله د خپلې دفاع لپاره هلې ځلې وکړي، خو د کورنیو چارو وزارت د پاڅون کوونکو د ملاتړ هوډ څرګندوي. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د غزنی ولایت د بیلابیلو ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ایزو پاتون کوونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو نامنیو په اندېښنه کې دي او په دغه ولایت کې د وسلې اخیستل د خلکو یوه اړتیا ده.
غزنی په امن سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته شوی دی. د وسلو اخیستل او تر څنګ د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول د ډېر ګرم دي.
ښاغلی احمدي وویل چې خلک په اندړ، ګیرو، قرباغ او مقر کې له دوو کلونو راپدې خوا د ولسی پاڅونونو تجربه لري او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاتون کوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوی دی. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتلي چې د افغانستان د مرکزي سیمو د اوسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی دې مجهز کړي، ځکه د ښاغلي محقق په وینا د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارهګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم ولسی پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک یې له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیار نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونه شي کړای، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخاوني شي.
موږ د بحران او بې‌ثباتۍ په حال کې یو، د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی له سیمو نه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسي کولای د حق نه لري چې د خلکو د مسله کې دوه مخاوني شي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا په خپل د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسلسی حکومت مخه نسی نیولای.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسی پاڅون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسی پاڅون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی ترڅنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
د اجمل تورمن رپورت مورده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمه پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبه ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي او وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د احمد تکل رپورټ مو اوریده او راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ داسې راوړو. الماس خان خلیل په غږ مو سندره اوریده او راځي چې وسم بل رپورټ ور شو. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په خپل اداره کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي، خو ورسره اندېښنه هم ښودلې ده. ورځپاڼه وایي د بلوچستان وسنی زیاتره بلتون پالان تعلیم یافته ځوانان دي او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري، بل دا چې د ملتپالو د تښتونو او وژنو لړۍ هم د پخوا په څیر روانه ده. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي، په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي، سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامس مستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان افقلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړې چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان افقلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستان لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان افقلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنټ یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نااعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تختونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا استحصاب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلۍ تورن شوي د معدنیاتو له پخواني وزیر ضیا الله اپریدي څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو غځولی دی چې په اړه یې شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله اپریدي د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو، بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اورېدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیا الله اپریدي د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیا الله اپریدي او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه درخواست کې د ضیا الله اپریدي وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل انلیگل دے، کیونکہ دی دوپارہ چکم دے دی احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دی دوپارہ چکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی، آغا 10 ممبر کلاس دی وہ سب پوری نہیں دی سکتی، صرف 5 دے ہی سی دی او دا اخیم سے پبلک نوٹس نہ جے شے نو دی مطلب سے لیگلی سیویل فل انسٹم دے نا. دی نہ علاوہ دی اللہ سے دی درخواست سر کو چ دی پر خلاف دی مناسب سے کاروائی وکڑے شی.
بلخوا ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غڑے او دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا قانونی چارو مشیر حریش یوسف مشال لیڑو ته ویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی.
شروع شیو مونږ په کمیشن هغه اعتراض کو، دا خو باقاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی، هغه مطابق بیا جوړ شوی دی، هغه باقاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته دی او اگر څه فیصله کو ټول ممنی ټول د پاره برابر دی.
د ضیا الله اپریدي هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغ مقدمه او گواهان پکې وړاندې کیږي، په حق لباندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاد تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرسته ونه کړي.
بار چا باندې څوک لګي اوس پورې ما تاسو کسو خی چنیولې شوی یو بل باندې پلین نه لګي، قانون خو چې آټو لپاره یو دی هغه خپل کار به کوي، دې کې څه څوک راتلی شي، دې کې مشر کشر بلکې پارټي نشته، دې کې چې څوک منوالې ټول پسې ان شاء الله مونږه چې چام کرپشن کړي دې کې ګورو به چې کم هو ده باندې هغه چې څوک کم کرپشن کوي په هغه خلاف مونږه اکشن مار.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیا الله اپریدي چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولې وو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمې فیصلې راتلو پورې د هغه د پټه رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیا الله اپریدي مرستیال دي څو سواره په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړی دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامی کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوردونکو تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی ته په ماتې ورکولو سره د 2018 زیږیز کال د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه. تر لوبې ګټلو وروسته د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ له نوروز منګل سره خبرې وکړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه احساسات لري.
ډېر د خوښۍ ځای دی ځکه چې دینه مخکې هم دغسې لوبې کړې وې او کوالیفای شوی وو دیر پر دیر دا سه یو وخت کوم خراب شوی وو شروع کې کوم لوبي وشه ماشاالله ډیره علاقه ډیره پرفارمنس وکړه بیا دوه لوبه د باران له وجې ونه شو نو هغه کې مونږ پاتې راغلو نو بل وخت کوم لوبه د هانګ کانګ سره وا او د اسانه د تاسو سره مې زموږ مونږ نه وګټل نو علاقه ډیر را غوځدل وو بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دی هغه مونږ ته ډارګرانه راکړه مونږ خپل مو شي را لوبه ګټل بایلل شته او دنا مخکې کوم لوبې کړې دي فائنل یا سن فائنل موبایل لري مهم څه کې اوس کوالیفای د ټورنمنت نوم برشي خو کوالیفای به کوم ان شاء الله نو علاقه ډېر اعظم او جذبه سره لوبه وکړه او نتیجه ته خپل وکړه او ماشا الله ډېر ښه یو رزلټ راغې وکول شي شپړتم ول کپ کوالیفای شو
منګل صاحب نور زل چې تاسو کوم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغه چې د کوالیفایینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړې وې د سپاسان وتلی واسط خدا زل ملوبه او چانس مو ډیر سخت نو څه تابع م کړو څه پلان مو ورته دی لوبي ته
یقینا دغه مخکې که تاسو وګورئ هغه اماراتو کې وې هغه ابو هوا زموږ لوبغاړو لپاره ډیر سازګار و نو په دې خاطر موږ شروع کته سو ګورډه شلو به وکړې بیا د باران وجه موږ لګوندې اپوینټ کوم واخل کنه په ورن کې ان شاء الله موږ لیکې دوه سینه فایل بیا چې کله موږ هانګ کانګ د هدف ورک او د هانګ کانګ بیسمنو ډېر خلو به وکړه چې غلو ډېر مشکل هو ته خو دې ځان ته ډېر آسان کړه بیا هم موږ ته یو مشکل پړاو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو صحیح طریقے سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه نو بولینګ ماشاالله شاپور زادرانی حمید احسان فیلډینګ ډېر ښه وشو نو دوی موږ وکول چې هغه هدف داسې زیات ونه کی څنګه هدف کم خو پرشر ډېر زیات و ماشاالله د فنانو ډېر ښه کار کوي او آرام سره نشو لګا
پنځه شپږ ستاسو په شلا ورځ لوب کې هم دغه تر ټولو زیات اننګز دی کدی دی ټول اننګز تاسو کله لوب کوله د څلوري جو شپږ چې مولي کدی وخت راته وای چې تاسو څه سوچ کوو
شو دا اوس ما ته پلان راکړ شو ټورنمنت په سر مات چې ته مطلب شوار لاس پنځه سو پر خپل یو دوران زونه کې کوم بال تا ته ملاویږي خپل شارټ نه سره وا نو زه په غو پلان سره لرم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه ډیر مننه کوم چې ما باندې دمره دوی ډارګرانه کوله نو ما غو چې خپل ایکسپیرینس مو شیر کو نو دغه شر ضرورت و نه ځکه چې سره ما شل شاته ندی یا نجیب زدران شته کوله شفق دغه برتینانو هغه شپو کې وو کې ورځ وو هغه سب تر کې تر مونږ روان وو نو دغه پلان او پلان مطابق لارو نو زکم ته اسانه شو او یقینا چې دا کوم اننګ ما وکړو دا به زما د نګې بهترین اننګ وي او زه ډیر خوښ یم
ګ منګل صاحب هغه خلک چې هغه منوالو پښتون او افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغه ته څه وایست
یقینا زه هغه ته درګرنه ورکوم چې خیر ده ګټل او بلل چې دا د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کیږي چې دا هانګ کانګ ټیم یا د عمان ټیم د څوک تاسو مخامخ وین او هغه ته ډیر متوجه وي او هغه چې په دې لیول لوبيږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي نو مونږ یو ټیم هم ځانانه نه خسته او هغه سره مونږ ټپټه ورکړل دی هانګ کانګ سیمیج ګټل دی هغه خپل مهنت خوري باندې میچ وګټل مونږ نو آرام سره لوبه کړی دا عمان چې مونږ تماشا کړی را نو هر یو ټیم دلته راغلی دی هغه دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو نو الحمدلله افغانستان وکولای شو چې کوالیفای شو
له نوروز منګل سره مو د بوروال کاکړ مرکا او ریدا وسم د راشد خان په غږ دا راګ
سګم پانی نسانی پاما ماګا ماګره س تانا دره نادم تانا نادم تانا دره تانی دره نادم تانا نادم تانا دره تانی او دینا تانا نا 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 دره تانا دره نا او دینا تانا نا 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 دره تانا دره تانا دره نادم تانا نادم تانا دره تانی دره نادم تانا نادم تانا نادم tana na din tana dere tani dere na din tana pa ma ga ma da pa ma pa nidani sani da pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa nidani sani da pa ma ga ma ga re sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din
کانان سانی دانی سانی دا پما پا گاما پانی سارے گارے سانی دا پما پا گاما پما گارے سا سانی دانی سانی دا پما پا گاما پانی سارے گارے سانی دا پما پا گاما پما گارے سا دیم تنا دیم تنا دیم دیم تنا دیم تنا دیم دیم تنا دیم تنا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم